د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وايي پاکستان د هغو افغانانو د استلو لړۍ ودروي چې دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په راپور کې کړې چې د خپلو موندنو په اړه خبر کړی دی. د سازمان ویلي پاکستاني چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
دیدمان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که ای ضرب الاجل و مهلت
خود را بشری حقوقو د سر سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي. هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي هغوی وکولی شي خپلې قضیې مخته بوزي. میرمن عباسي دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، هم جنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلی دي. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس طانقزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګرۍ له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانګزی د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په خپل ټویټر پاڼه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ګوانتنما زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې محمد رحیم کورنۍ د غوښتنې پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بیبي چې سترګې له وښکې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلند شوی دی. په تېرو کلونو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د ټایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چیرې چې له خپلو کورنیو سره به یو ځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیا او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه ښځې هم آزادې کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روانو په پام کې و چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو 13 نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشری حقوقو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمی په نوم د یو کوردی زندانی په ګډون وتنه اعدام کړل. د بشری حقوقو دغه ډلې په خپل خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کال حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمی او یو شمېر نور کوردان په 1438 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو، د ملي امنیت ضد اقداماتو، د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پخوا تر دې ویلي وو د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول ناعادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړی او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه انکړنې ترسره کړې. د دې سازمان په تازه خبر شوي راپور کې ویل شوی چې پاکستاني چارواکي او پولیس د دې لپاره له افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنېدو ته مجبور کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلند پیښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف شکنجه له هغوی نه رشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو راغلی چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړي چې فکر کوي لستنېدو پرته بل چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکي مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي.
پولیس پاکستان نه تنهایی که افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پولیس نه یوازې دا چې دا خلک اخراج کړي بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستای هویتي اسناد یې ورته لمن زوړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر خزینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیس لخوا په جنسي ډول ځورول شوي یا هم د جنسي ځورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یو اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي ژوند یې افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو لستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تیرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هیواد د څه باندې 1,00,000 بی اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې ځورول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. دو افغان کډوالو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
ډېرو په پاکستان کې مر سره ډېر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر سره کارډونه ضروري کارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې پناه کار اخیستل کیږي. ورور
اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی یم پاکستان کې اوسم، اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. ستاسې مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر یو چا پورې ورسوو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو استلو دروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپل هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس پالانو د مشتېدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلې. نور په دې راپور کې
20 کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکي ده، وای د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصیل مخې اړه ده چې هر سهار ورزش وکړي. خو په خبره ای طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولې او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګه د سیبان کو د ادګا ګرځید دا ولی په منګ بند کو او خې جاب کړي بروان او چادری به وای جاب به خو فوق العاده بم دغه کړي او روان بو منګ نه مخ کار کړي نه بي جاب تلو او خې جاب کړي بتلو نو بي جاب خو منګ نه ګرځیدل چې دایره باندې والی بند کو دي دولت.
ګلونه وای طالبان باید په خپل دغه پریکړه لسره غور وکړي او لک تر لګه خزو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نو مبړی وای ټولی هغه مرمنې چې مخکې به په خوندې ډول په پارکونو کې قدم واه اوس په سړکونو قدم وهي ځکه د دې په خبره اړی دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګولونه انتقاد کوي وای په دې سره اوس مرمنې به حجاب شوي که به حجاب ځکه د دې په خبره د جلال آباد خار په نه ناحیو کې شاوخوا سوار لس جوړ شوی پارکونه داسې خوندې و چې له بهر ترې مرمنې نخکاری دي. د ښار یو بل اوسیدونکو شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګیدلې دوی د خپل مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
مام د شکر بیماری لري، د وینې غوړم لري، هغه به د ادګار فار تبلل د ورزش د پاره خوش په هغه فار باندې باندې زول لګیدل. موږ ته اوس تشویش کیږي چې نه دي د اعصاب بیماری ورته ولګي، دا دې راغله په پریکاشن ده.
شبانه وای نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په دې حال کې یو شمیر روغتیا پالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځنی ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وای دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
کومګ چې دا را ورځ مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو دا د شکر د کنټرول لپاره ډیر حیاتی رول لوبي. حتی شاید ضرورت دی ته پیښ نشي چې مونږ د شکر دوا استعمال د دین علاوه حتی مونږ د وینې فشار لوړوالی هم کنټرول شو او د زړه د ناروغي خطرناک ناروغي نه هم مخنیوي کولای شو.
طالبانو روانه ونی د جلال آباد خار ټولو عمومي پارکونو ته د خوځو په ورتګ بندیز ولګو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایند په دې اړه به خبري وخو دا خود دی ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخنیوي ولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیو. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په دې حال کې په ننګرهار کې د خوځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره مخکې فکر کاوه چې خای دا ډله په فکری لحاظ بدله شوی وي، خو په خبرې اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډیر سخت دریځ شوی دي. دا وایي په جلال آباد کې د خوځو په وړاندې د پارکونو د تړلو پریکړه ظالمانه ده.
دا غځای چې په حجاب کې په مېرمنې مونږ ټولې د نیمګړ دا پارکونو تتللو دا هم په مونږ باندې تړل شوې دي. زه فکر کوم چې د خوځو د پاره یا د خوځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتې ده.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې مېرمنې په پارکونو کې لورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته تګ منع کړی. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې، خزینه حمامونه تړلې، له شرعي محرم پرته د خزو لری واټن سفر کول بند کړي او په ډیره دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم دوی په کار کلک بندیز لګولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيري شوې د غزې ترنګل بشري ناورین سره مخامخ دا ول نړۍ او خپل چې غزه له پامونه غورځوي. ګوتيري شپرن ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل د لن محاله اور بند غزولو د هڅو هرکلای کوي، خو په وینا غزه کې واقعي بشري اور بند تړلته ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيري شوې غزه کې د لن محال اوربند پر محل دوی جګړه زپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولي، خو په خبره د مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتريش د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده او په خبره نړۍ باید غزه هیر نه کړي. ګوتریشوی په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي د لنمحالي اوربند تمدید حد سیستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اوربند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندیشنه شوولې او ویلي دي چې دغه تشاوخوا یو لکو یو لزر کسان په وایرسي ناروغي وخته دي چې لنیمایي ډیر یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمړنوي توکو د بایول وړوالی بل جدي ستونزه بلل شوی او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوي بوجي اوړو بای چې په خوانش دی 3 ډالر او اوس 85 ډالر ته ختلی ده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته چې مشرې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله، د عربي هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سی وو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډه ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي او په خبره د اجازه نسی ورکول چې د خلکو وجنه لسره فایل سي. د رويټرز خبري اژانس پوینا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختريز ډلې په ملاتړ تورن کړي او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته پوینا کې پر حماس ډلې تور ولګو چې د اسرائیل د لمنځوړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریز ډلې د 3 اکتوبر میاشتې پر ومنېټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او د شوزو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان لزان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په جواب کې پر غزې تړانګې هوایی عام ځکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان په نتیجه کې ووژل سول.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلباریم شی چاری
چرته لدراشا تم فادر پسی وګورا.
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غوښتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو لیوې نه ویټولنې خبر کړو.
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والم شته، لیکن سیتار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. فلندن کلمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخیدلایم.
د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ده. په کټ کې
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوې دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې او شعر پوهنه د زدوزخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورولو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لري کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې استلې، کله غریب ګندنه خرسي او کله پالک خرسي. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپل الوادونو تم.
چرته لدراشا تم فادر پس وګورا.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغړی خوشحال تاجوی اتلس کاله د افغان ولس روح او روان په اصلي افغاني موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته پریږدي، په خپل رواني د منی باد لګیدلې دی. خوشحال تاج ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګوزان وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندر ویل راته بند شو، څه کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه، چې تر څو د خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نو مړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، معفلون دتلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي بنده کړي، دای او کورنۍ یې به مړی ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغړی نقیب الله شوقی هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو خبره دی التیا وړ لومړنۍ توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې شیان هغه ګیس هم نشته راغه ترکاري وړو چې پخو لرګي مین ختم دي هېڅ شی هم په خدای کې دولس کسه په امیل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي دوه مې ښځې دي درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرامه ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغړی وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
سم غټلې هغه پیسې مې سره هم بخیټه خوړې درې اولادونه مې مریضان دي تلسیمې دي وینه کمی دا غوي مصرفونه کول د ازما د وس کار نو یو پیغام رسون کی خلک یو ضرور ولې د سولې د خوشحالي د مینې د محبت نو دا وختونه لاره مې شي یوازې زنیم زما په شمول داسې ډیر هنرمندان چې څوک تبلغه گئی څوک رباب غون کې راځو کې ووټ غون کې څوک سکسفون غږی بچي وطن کې پاتې نو کدو ته اجازه ورکړي نو دا ډېر ښه.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري خو موږ له خپل هیواده په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالې ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټول هنرمندانو چې له هیواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپل هنرمندانو لاسنیوي وکړي.
مرسته ښه ده هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي کنسرتونه ورکوي په هغو باندې همغږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي ورته ویل چې د هنرمندانو عاید لامدې هنر څخه وو چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي خو په خبره تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنه وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور د سر شریک کړم پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدی په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګارۍ، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي او د دوی د تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلارې جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی
لیک موږ سره رائټران هم دي شاعران هم دي ما خو تاسو وی دي ک موږ سره تبلا نواز هم شته لیک موږ سره رباب والم شته لیک موږ ستار والم شته لیک موږ سره اورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته موږ مطلب لري فنون لطیفه سره چې کم غبي ریلیټډ کسان وی هغه سره شامل دي. پښه وی مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلي په دې غړي کې مونږ لیکلي چې مونږه دا څه ځای په کار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنټ شته نه چې دا فنکاران راغونډيږي خپل کیسه مسولي وي سو ډیسکشن نو دا مونږ پلان کې شته او ما خیال دي تاسو به مونږ په پریس ریلیز کې هم ګوره.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنر کدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
مونږ وایي چې د فاونډیشن په ذریعه باندې مونږ آرټستانو لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کیږي او مونږ په نشتر حال کې مختلف په خپل پښتو په خپل کلچر په خپل دود په خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو. زما په خیال چې فاونډیشن به مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت به زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو. هغوی به د خپل فلمي پروجکشن چې کوم دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 منیمم او میکسیمم 275-280 کسان دي او دا مونږ سره ممبران دي او نور هم را روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمند دي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی نو که ریشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغې د پردا سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره من خبرو کو چې داغې د پاره یو من ته یو زم دغه کی چې اغې د پاره منګه لګیو سټرګل کو کنه من سومره چې فاونډیشن والی چې منګه آرټستانو یو خپل کالونی وي او داغې نه علاوه منګه وای چې کم داسي ډاکټران دی دغه چې کم دیونو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکولي شو کنه.
په خبري کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
په پیښور کې د سمیسو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډېرې نورو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکان او خانانو په میلمستونونو کې هم بانډار نه کیږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کیږي. خو د دې ترڅنګ له نړ چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره پخوانی نکلنه هم اچول کیږي.
خدایا لویا دتا خارې ګل مکیای
که څه هم چې بندارنه دی وی ورسته پات ټولنی دود بلل کیږي، خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خو په دې پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بندارو کې ما برخه اخیستل چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شعر سره به دغه سندري ویلې. هم د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بکل کله د ژوند له چارو ستړي وو په ونی کې یا په میاشت کې دغه بندارونو جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله و. ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرتونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړیږي، یاد نور د تفریح ځایونه یغه دغه په دغه سیمو کې نو، نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله و. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوی دی، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغیز شوی دی. زموږ ځوانان چې دی اوس زغم او برداشت ختم شوی دی او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه و په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په بندارونو کې یوازې سندریا او شعرونه ویل دود بولی، خو د کوزی پښتونخوا شاعر لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیرای نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیر چې به یو ډیرا و چیر چې به یو مجلس کېدی چیر خاص کر په خوښ د ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې به یو خلاص کېدی یو مجلس به اوس چې مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسید نو بیا به بانډار باندې جوړ. بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان چې په خوا به د دوه ملکو د دوه وادو جنگونه سی دغه غزلی به مویل کېدل. بانډار کې یوازې دا نه چې ټپه به وي یا دا و چې مشکم وای کاکړی غاړي به ول نه نه په بانډار کې به دغه سوچ په بانډار کې به معراج نامه به هم و یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بانډار کې به وفات نامه هم پکې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفات کاوه کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی دا قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی دا ول د بانډار د دې سمخ کو دا ورست امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
یو دم بیا غمنس و مداستا دغم گلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی.
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو لامل ډیری کلتوري دودونو ته شاړه ولیده. خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلال زای دغه ځای یو وخت بندارونو پلازمې نه بولی خو وایي اوس پکې بیخی کمرنگ سوی دی.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندارونه کېدل د بیلګې په ډول د تاسنګ په کلی کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل او دا بندارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
پروزه وخت د ځینې خلک په مزدوري تللی وي دا خلک تقریبا ځان رسوي کور په دې خاطر چېرته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي په دا بانډار کې بس اکثر خوالته لی د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي دا کیسې غاړې ویل بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باز خان علمیار په بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي نو د شالکا په نوم یو سپینږیری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خوا چې به دغه بنډارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو لیا یې انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوګي وې پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به دا بنډارو کې ویل کېدې اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بنډارونه به کول اتړونه پر راباند کړل ډلونه پر راباند باجي پر راباند کړل دریاوي پر راباند کړل وی ګناه لري چې شي کوي وی ګناه لري بنډار خون راکې چې کاش کې پر کله تللې وای بنډار مکړه وای یا باندې تیاری علی شما
شاله کا په دغه بندارونو پسې خپه دی نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلال زای
د کمیدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خواله به کول یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
کې ډیرای بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګیدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بدل کیږي.
وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له وی خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی په واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغیز کړی، مثبت که منفي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر لیکم دا ما سره زما همزولي شاعران دی، هغوی شعرونه، دی هغوی ترکیبونه، دی هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغیز دی، مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغه سپه شعر کې دا موضوعات را دغه. نو زه خپل چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې وطن کې دی هغومره شعر دلته بیا غونه خوند باندې نشي سره لیکلی.
ولې تاسو فکر کوئ چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا کچرته یو پرتلې تراشو په لندن کې د ټولو دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږیدل دي، مرشي وی دي، ژوند کوي.
نه خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی تم د خپل وطن دي. مثال په توګه دلته اوس انډرګراوند یا د مترو باید په شعر کې تراولي، دا زما د پښتون لپاره دغه نه لري څنګه لري، یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کي شاعر د دې نه متاثره کیږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د دغه خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبر ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدای شي راشي خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور صاحب وبخښي. په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي، مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته لیکن ډیر بوټي داسې شته په لندن کې سي، یا فرزن اوبه، غونډۍ، شنه ځایونه، کنه پارکونه. لیکن څرنګه فکر نه کوي هغه یو خبره ده، وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبر زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول هلته م ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب د سپیکر کټور په لندن کې ما چاپ کړی دی، هغه یو خدای چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوې نوې موضوعات سره آشنا کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي. دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله، دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري. دا د ډېرو خلکو خوښېږي، مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهورو شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی، لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده. او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي، ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت استاد نواب بهر کې مړ شو، دغه پرستی شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا. دا تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستې شي کنسم څومره شي اخلي. مثلا موږ دلته کارګر سیم په یو ناول کې هغه دلته یو قصابي تصویر وړاندې کوي فرض کړئ. دا صحیح خبره ده، انسان متاثر کیږي. او که چېرته د دې شیانو تا ډېر تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړه که شاعر شاید د مچې غوندې دي هر چېرته چې وي له مغز نه پیل مطلب شاد دي. دغه شاد خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بله دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړئ، دغه تفاوت د زمان هم دی. ممکن هغوی سل کاله، پنځوس کاله، اویا کاله.
نه نه، دوی په وروستیو کلونو کې ول نظر قوانی
نه نه مثال د مجموع کې تخیمه کنه په ځای واروحات وسات دی نواړي په خو کنه مسجد وخت ورشو اوبس د یمن پښتانه شهرانو سم ابي بي سي چې اوس وګوره کم شیر په کراچي کې لیکل دي هغه د کابل نن پوخ دي هغه لا د چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرځ کنه هغه ډیر خوشی لته وازات شي هغه اصلا مونږ په پښتو کې د معاصر آزاد شي رغم غلمړنی پیل کې پلاس د کلمه داري روپینه چې ځنی وای چې دا غل آزاد شي په سب کې کل شو دا غي نور څه دغه بي بي سي دغه شیر اجلا وطني په وخت کې لیکلې دي هغه ډیر خوله شیر دی بلکې به جوړی دی آزاد شي نو دا څه ده چې دا سره نشي کولای دا خپل ماته ته ویل چې دا د انسان شکیده شي کې دې شي یو څوک زما هم زول له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي هغه ډېر څه وکړي خو زما ځان په اړه باندې دغه دی چې زه مثلا هغه عمر چې هلته اکټیف وم هغه عمر دلته
ټکور صاحب په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري. یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنې اخلي، بل به بل ډول اخلي، او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای هغه خپل شعرو کې نوستالجا ته مخه کوي. څنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دي، بالکل حتما. د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پکت کی.
لټکور صاحب څخه په مننې د دوی پنځمه شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دالی کول او د چیرې په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصر او افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بیلګې پکې راغونډې کړې دي په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
وخکی وخکی گل زانی، وخکی وخکی گل زانی، ستا غزل غزل زانی، زه او سپیری شونډی می، زه او سپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شدل شدل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکه مخول زانی،
زړه زما پښتون خدای استاد کمغل ځواني استاد دو خبر زار سلواري مثل ځواني استاد لکټکور شپري استاد لکټکور شپري واخلا د افضل ځواني
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي په دې اړه د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورزنګ اغیزې همدارنګه بشیر پوهنا دریم کتاب دی زه دوزخ دی همدارنګه څلورم کتاب دی اسلام د تمدن تاریخ پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی
هاشمی صاحب د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتابو لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی
زه دوزخ ده
د دې موضوع څه ده
دا کتاب په اصل کې 55 ده بحث په دې باندې ده انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي دغه زیان اساس څو پنټک چیرته خودل شوی ده مثال په ډول باندې کچېری یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې د تایکه په حال کې هر ډول ستونزې د ماضي سره ارتباط لري د مثال په ډول باندې ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالې دي شي یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی د همدغه اختیار کې یو ډول به اختیار دی مثال په ډول باندې تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وی یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وی یا د بیلابیلو نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي یعنی دا په دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي کدا ځان ته رسوي کبل ته رسوي دغه اساس او 65 چیرته یې خودل شوی دی او انسان د تاوان پر رسول کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا تر سره کوي بحث په دغه باندې دی
دغه کتابونه چاپ شوی دي لیکوالان څوک دي
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورزنګ اغیزې دا په وسو مخونو کې 1500 ټوکا کابل کې په ډیرخه کاغذ کې چاپ شوی د ډاکټورا ډیزرټیشن دی لیکوال دی ډاکټر زرین انزور دا کتاب ده ده همدارنګه خپل کتاب چې مونږ چاپ کړی ده د شیر پوهنې پونوم باندې ده د پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون اثر ده تدریسي کتاب ده لومړی چاپ علوم اکاډمي او بیا د زینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نیوی مفردات کلا د افغانستان جوړیدل نو د شیر پوهنې مضمون اضافه شوی ده نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې زینو زیاتونه او کمونه وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ دا دویم کتاب دریم کتاب باندې خو مونږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ ده یو کوچنی رساله ده همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ دا د پوهنوالۍ اثر ده یعنی تالیف ده د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکل ده دا هم تدریسي کتاب ده د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسي کی بل کتاب چې مونږه پتیرو یو میاشت کې چاپ کړی ده د افغانستان معاصر تاریخ ده دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکل ده وفی الله امین زینی میږي خود معاصر په معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمه میتود باندې لیکل شوی ده یعنی د پخوانیو آثار سره ډیر فرق لري
تر دې وروسته هم په لاند وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبرې
څلور کتابونه منور هم کابل تلیګلی د زمو د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوه دي په اول تاریخ باندې شروع کېدل څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ تلیګلی دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساسات په نوم باندې د کونړ پوهنتون د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکل دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی او موږ د هاشمی تیرنی اوشباړی مرکز او کتاب پلورنزی لخوا چاپی کتاب چاپ تلے گلے دے پتے نزد ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پونځي رئیس لیکلی دی پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسی دی. همدارنګه د لال پاچا آزمون پوهان صاحب کتاب لیکلی فولکلور دی. فولکلور لوستل کیږي او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی. دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو ښو موضوعاتو نه دی هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم. هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو. دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترې نه پښتو ژبې ته وژباړه. دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم پلس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک د شاهدان وچ دا کتابونه په بازار کې
ان شاء الله.
ډیر مننه هاشمي صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه درې اونیو په ترڅ کې د ادب تھیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا آزمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د ښاغلي نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهله کې شنومې شي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کومبالغه و نه کړم، مستی نه وته. ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونو کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کیږي، ما تسلیمیږي، د وخت مهارون کی جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور مت تخریبوي، ما به غوړه کیږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلی خلک دایونه خلری او ځان و پیژنې د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بې وزلو زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچاري سره سره پر خپل اولادونو زده کړي کوي او دا ستر ویاړ غني. خې خبري کتاب د داخلي او بهرني مترونو ټولګه ده چې په یو سل دوه دیرش مخونو کې چاپ شوی. منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکی کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکی کې بیا هیوادني او کورني مترونه، او په څلورم څپرکی کې بیا لنور ژبو څخه راټول شوی مترونه شامل دي. په خې خبري کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هاغو ته چې په خپل خبرو کې متل کاراوني ته لمړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوې ده.
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونې خبرونه کې یادونه شوې و. د نومبر په 24مه یعنی تیرونی د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دورې د چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادب ټولنه غواړو، نو دې کار د همداسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بل ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو د تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکي رهبر دی. علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی، اما ما موږ یوازې اشعار خپل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځنې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 1200 مخونو کې د نومبر په 6مه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ غوښتل چې باید دا شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیرخ چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو ته دا د اقتصادي ستونزې وې چې هغه نه شوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتاب نه کې پېژني، باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویلی شي. نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یوه مناسب وایه سره آماده کړه چې کولای شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک پاتو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند څه انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثار د چاپ غوښتنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب وو او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوي کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. الحمد وینا و سره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ ګڼه راوند غاړو تر بل خبرونې مو زه احمد شیبر په خوده سپارم.
Thank you.
ورځ.